په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې ازادي وبخې په مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي راډیو د نور بس د اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د جنازې مراسم نن په پکتیا ولایت کې ترسره شو. خلیل الرحمن حقانی چې پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو، مسؤلیت د دغه برید د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. په دغه برید کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ نور کسان هم وژل شوي دي. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور د امریکا متحدو ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی و او په 2011 کال کې د هغه پر سر $15 میلیون انعام ټاکلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي د نه توجه وړ ګزار ده. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکتران یې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له لرې سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلینکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کېدل هم ورسره یو ځای کېږي، نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې ورته هڅې مخته یوسي. که څنګه طالبانو حکومت پر طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوی بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي او په دې اړه راپورونه یې نه تایید او نه هم رد کړي، خو د روغتیا وزارت د یو شمېر چارواکو په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې نور دې نه ورځي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند مارګریټ هاریس هم اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویل دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره د رسمي زده کړو د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. دا په روان کال کې د افغانستان په اړه د دې شورا څلورمه غونډه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه پکې د نړیوالې ټولنې استازي بحث کوي. د امنیت شورا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما مشره روزا اوتنبایوه به د دې هیواد په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. د خبر پاڼې له مخې پر دې سربیره به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا استازه هم دغه شورا ته وینا وکړي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان وایي د یونان د کډوالو په کمپونو کې د افغانانو په ګډون ماشومان له سخت وضعیت سره مخ دي. د سیو د چلډرن په یو نوي راپور کې ویل شوي چې د کډوالو لپاره د یونان شورا د دې هیواد د کډوالو په کمپونو کې هغه ترخه واقعیتونه په ګوته کړي چې ماشومان ورسره مخامخ دي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان وویل په 2014 میلادي کال کې یونان ته د ماشومانو ورتک دوه چنده زیات شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د 2014 کال په لومړۍ 2018 کې یونان ته د کډوالو ورتک ډیر شوی چې د کال په لومړۍ 2018 کې له 5300 څخه ډیر کسان یونان ته ورغلي دي. تکرار شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پولند له صدر اعظم ډونالد ټروس سره نن په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. دغه مشران پر دې خبرې کوي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته هلته څرنګه د اروپایي ټولنې سوله ساتي ځواکونه ځای په ځای شي. د نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنګټن کې ډیپلوماتیکې هڅې تودې شوې چې د څو لسیزو راوروسته په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د پولنډي رسنیو د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې دا دوه غړي هیوادونه په پام کې لري چې د اوکراین لپاره یو 40,000 کسیز پیاوړی سوله ساتي ځواک د مختلفو هیوادونو له سرتیرو څخه جوړ او په دې هیواد کې له جګړې وروسته ځای پر ځای کړي. خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، د دې خبرونې ډیره برخه د آزادي رادیو د نور بس دی اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام زما همکار فریده سیال مخته وړي، خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته وار ورسیږي یوه موضوع راخلو. نن د دسمبر 12مه د ټول ګډونه روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې داسې مهال منزل کېږي چې په افغانستان کې ډېری خلک روغتیایي خدمتونو ته له محدود لاسرسي شکایت لري. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله هم نشي کولی د اړتیا په مهال خپل او د کورنۍ غړي د غړو درملنه وکړي. نور جزئیات د سنا ککړ پر پورته.
د دسمبر 12مه د ټولګډونه روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د درملنې لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. یو له دوی څخه د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د نرګوسې سیمې اوسیدونکی مقام خان دی چې وایي شاوخوا یو اونۍ وړاندې په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ماشوم یې مړ پیدا شوی و. د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق UNFP د نومبر 13مه ویلي و چې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي کموالی د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې د امیندوارۍ او د درملنې او مخنیوي وړ ناروغیو له امله په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور ومري. مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ شاوخوا 168 ماشومان د زیږون پر مهال د ورته عواملو له امله مري. د کندهار ولایت د جیړې ولسوالۍ اوسیدونکي چې د کورنۍ ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری تازه ویلي چې 2.2 میلیون افغانان د 40 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې ان په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي سربیره اقتصادي ستونزې هم د یو شمېر کورنیو د پر وخت درملنې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي. د خوست ولایت د وچه خوړې سیمې اوسیدونکي اجمل آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپل او د کورنۍ د غړو پر وخت درملنه وکړي.
ریزان خور کې شته دی ولکه دی ډاکټر دی پیس روپے نه لروش د ملکی رختون د کله کله وی سوغي کې لګ دوا ور کې غي سن جوړيږي. دی پیس روپے نه لروش مونږ شخصي ډاکټر ته وی سن چې ګولې ور کې بیرته راولو چاره را نورا کده چې وو کې ور په درک نه لګيږي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي د ټولګډونه روغتیایي پوښښ نړیوالې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې هر څوک هر چیرې کولی شي مالي ستونزو سره له مخامخ کېدو پرته روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ومومي. ملګري ملتونه وایي چې دا ورځ درې مهم اړخونه لري، چې لومړی یې د نفوس پوښښ دی چې څوک روغتیایي خدمتونه ترلاسه کوي، دوهم د خدمتونو پوښښ دی چې کوم روغتیایي خدمتونه وړاندې کېږي، او دریم مالي خوندیتوب دی څو دا ډاډ ترلاسه شي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د مالي ستونزو له امله نشي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمیر اوس مهال له 20 میلیونو څخه زیات دی. سربیره پر دې د افغانستان د روغتیا سکتور هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د روغتیا سکتور په لویه کچه د نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا تمویل او ملاتړ شوی دی، خو د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه سکتور د نړیوالو ادارو د ملاتړ د نشتون له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیا خدمتونو ته اړتیا لري. د روغتیا اړتیا د شدت عمومي درجه پر بنسټ و ولایتونه فراه، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډېر شدید اړتیاو سره او پاتې وویشت ولایتونه له شدیدو اړتیاو سره مخامخ دي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي هم پخوا ویلي وو چې د هیواد له شاوخوا 400 ولسوالیو څخه دا مهال یوازې په 90 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه فعال دي. د روغتیایي برخې یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا برخه له ډېرو ننګونو سره مخ شوې ده. د یوه دولتي روغتون ډاکټر غلام دستګیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مالي سرچینو او روغتیایي کارکوونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، د بېلابېلو ناروغیو پراختیا، د درملو او صحي تجهیزاتو کمښت او نور دا مهال د افغانستان د روغتیایي سکتور له عمده ننګونو څخه ګڼل کېږي. نوموړي زیاته کړه:
ما مشکل زیاتی در برخ صحت داریم، بلخواست در
موگ در روختی پا برخه که دیر سونزی لرو پا زنگری توگا پا دولتی برخه که در دیل پار چیز موگ طولن دیر بی وزل دا و دولتی روختی خدمتونو باندی تکیه دنو زل دولت او نلیوالو بنسطونو صفق اختنه کهوم چه در پخواه پا چیر خپلو مرسو تا پا دی برخه که دوام برگی چو در خلکو روختی سونزی حلشی
ډاکټر غلام دستګیر دغه شان په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو کمښت هم د یو له مهمو ننګونو په توګه یاد کړ. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په اتمه مخبور شو په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنه دا مهال ده چې د طالبانو حکومت تازه په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو د مشر دغې پرېکړې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. په دې لړ کې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه اغېزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې تل ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور وضعیت هغومره نازک نه دی لکه څنګه چې نړیوال سازمانونه یې راپور ورکوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او عامه روغتیا وزارت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روغتیا په برخه کې له دغه هیواد سره همکاري وکړي. دغه وزارت درې ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان له مشر، د نړیوال بانک له استازو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له مشر او د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره په لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د شته ستونزو د حل، د روغتیا سکتور د پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو غوښتنه کړې ده. سږکال د دسمبر 12مه د ټولګډونه روغتیایي پوښښ د نړیوالې ورځې موضوع ده. روغتیا دا د دولت مسؤلیت دی چې د حکومتونو رول په ګوته کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک د روغتیا پاملرنې او وړتیاو لکه خوړو ترمنځ انتخاب کولو ته اړ نه شي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشي. نور بس دی پروګرام ته مو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستیو کې نه یوازې نړیوال بلکې د افغان ښځو په کوربتوب باندې نړیوالې ناستې ترسره کیږي، خو ظاهرا پایلې ښکاره نه وي. دا چې علت یې څه دی او دغه ناستې چې د ښځو په نوم باندې ترسره کیږي ولې ګټه افغان ښځو ته یې نه رسیږي، نن په پروګرام کې په خبرې کوو. مېلمنې هم راسره شته دي، د دوی نظر هم اخلو. همدارنګه اوریدونکو تاسیم کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00420024500 او 00420024500. تاسو کولی شئ په دې شمیرو همداسې بحث زنګ ووهئ. په خبرونه کې راسره مېلمنې شته دي چې په دغه موضوع باندې دوی نظرونه واخلو، تاسو هم راسره خپل نظرونه شریکولی شئ. خبرونه کې راسره د ښځو د حقونو فعالان دي ډیوا امرخیل او همدارنګه خدیجه امین دی. تاسو دواړه قدرمنی ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. اغلی امین په پایل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته وایست تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په البانیا کې لکه څنګه چې له دې مخکې د ښځو یو درې ورځنۍ ناسته ترسره شوې وه او د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو پکې ښځو ګډون کړی و، د ښځې راغلې وي او د افغانستان مسایلو په ځانګړې توګه د ښځو پر موضوعاتو یې خبرې وکړې. د هغې پایلې وروسته ناستې وروسته ظاهرا څه داسې ښکاره اغېز نه و، خو یو راټولېدنه د ښځو وه چې نړۍ ته یې وښودله چې دوی کولی شي راټولې شي او یو غوښتنه وړاندې کړي، که څه مخالفتونه پکې وه. ستاسې په اند باندې فکر کوئ دغه ډول راټولېدنه یا په یو ډول باندې د افغان ښځو غږ پورته کېدل د افغانستان د ښځو لپاره چې د افغانستان دننه دي مهم دي؟
سلام، وخت مو بخیر، مننه. هو دا ډیر مهم ده، موږ باید د هر فرصت نه استفاده وکړو، ځکه چې اوس همدا پاتې ده چې موږ ښځې باید خپل کړی اوچت کړو. نو دا ډیر مهم ده، دا پوهیږم چې تاسو وایئ که یعنی ډیر تر اوسه پورې داسې کومه اقدام نه ده شوی، لیکن دا ډیر مهم ده ځکه چې نړۍ به پوه شي چې افغان ښځې خپل حق لپاره خپل غږ اوچت کوي. یعنی داسې نه ده چې موږ باید په خپل کورونو کې پاتې شو، څه چې طالبان وایي نو موږ باید هغه وکړو. نو دا ډېر مهم ده. د البانیا اوس سبا له خیره سره دلته په اسپانیا کې همداسې نور ناستې دي. نو دا ډېر مهم ده ځکه چې نړۍ باید پوه شي چې موږ افغان ښځې هغه د پخوانۍ د شل کلونو پخوانۍ ښځې نه یو چې چوپ پاتې شو. نو موږ خپل مبارزې ته ادامې ورکو ځکه چې همدا لارې ده او موږ باید خپل غږ اوچت کړو.
فکر کوي دغه ناست چې ترسره شوي دي غږ خو یو ډول وچتېږي، یوازې افغانې ښځې نه دي چې دغه ډول ناست ترسره کوي. په ملګرو ملتونو کې دا دی نن د افغانستان په وخت و بچي غونډه پیلېږي، په هغه کې به روزا اوتمبایوه بیا هم په همدغې مسایلو باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه دي، د نجونو پر تعلیم بندیز دی، په دې مسایلو به خبرې کوي. څومره پایلې ورکې ساسې پان باندې دغه فشارونه دغه ډول غږ پورته کول د نړیوال لخوا د افغان ښځو لخوا څه ګټه کړې تر اوسه؟
هو د تلری ځکه چې تر اوسه د څه لپاره نړۍ طالبان په رسمیت نه پېژني، د همدغه فشارونو له امله ده چې ښځې خپل غږ اوچت کوي. او دا د دې فشارونو له امله دي چې اوس هیڅوک طالبان په رسمیت نه پېژني او نه غواړي چې طالبان په رسمیت پېژني. او طالبان پوهېږي چې ښځې هغوی ته یو هغه دي، یو الرټ ده، نو یو الارم ده چې هغوی ډارېږي. او دا ډار لري هر ځل چې کېږي یو نوی محدودیتونه ښځو باندې وړاندې کوي، ځکه چې هغوی ډارېږي. نو همدې لپاره ډېر فشارونه په ښځو باندې راوړي. نو دا چې طالبان اوس پر رسمیت نه لري عمل همدا ده چې د ښځو مبارزې ده.
خو عملاً که چېرته طالبان حکومت رسمیت نه لري، افغان ښځې هم کړېږي، دغه بندیزونه د طالبانو لخوا پرله پسې ورباندې وضع کېږي او هغه روسۍ دروازه چې د تعلیم د نجونو پر مخ خلاصه وه هغه هم اوس تړل شوې ده. یعنی که طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا ونه پېژندل شي، خو نجونې خو په کور ناستې دي. ګټه یې د هغې نجلۍ لپاره چې له شپږم صنفه فارغه شوه اووم صنف ته نشي تلی څه ده؟
خو دوی به د دوی حکومت دومره به دوام نه کوي. نو دوی نشي کولای چې دا ټول ژوند همداسې وساتي افغانستان. دوی به مجبوریږي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، نجونو ته به اجازه ورکړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو دوی مجبوریږي اوس د خپل سیاسي اهدافو لپاره، د سیاسي اهدافو رسیدلو لپاره ښځو باندې فشارونه راوړي. او دا عدالت نه ده چې دوی ښځو سره په افغانستان کې کوي، ځکه چې نه په اسلام کې ده، نه په هیڅ قانون کې دا وضعیت نشته چې دوی افغان ښځو باندې په افغانستان کې کوي. نو دوی به آخر مجبوریږي چې د ښځو د خواستونو ته باید لبیک وایي او دوی قبول وکړي چې ښځې په افغانستان کې حق لري.
ډیره زیاته مننه کورودان ژوندۍ اوسي اغلی مین چې پروګرام ته راغلی موږ سره د ګډون وکړه زموږ بله میلمنه هم را سره وصل شوې ده خاطره امرخیل په بخښنې سره چې مخکې مې نوم ډیوه وویلې خاطره جانې ته هم ستړی مو چې پروګرام ته په خیر راغلی لکه څنګه چې اغلی امین یادونه وکړه دغه ناسته چې ترسره کیږي ګټه یې په افغانستان کې افغان ښځو ته داده شي د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل کې که څه هم دوی کړیږي ستاسې په باور همدغه موضوع ده چې که طالبان په رسمیت نه پیژندل شي دوام به ونه کړي او زی به او بل اخره به دې ته مجبور شي چې افغان ښځو ته او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي
سلامونه فریدی جان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته البته تاسو دې پوښتنه په ځواب کې زو وایم مالکه څنګه زموږ خورکې هم مخ کې یادونه وکړه کوم فشارونه چې نړیوال په طالبان باندې راوړي نو شاید دا باعث چې بیا هم د ښځو په حقوقو کې تغییرات راشي خو زما په اند باندې یعنی زیاتره که موږ تاسو وګورو کومې غونډې ترسره شوې دي دوی کومه پایله نه درلودلې یعنی که چېرې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي نور هم طالبان راځي په ښځو باندې البته نور شیان وضع کوي ورباندې مثلا ښوونځی بندوي ورباندې پوهنتون که موږ څو ورځې مخکې هم ولیدل کوم انسټیټیوټونه چې د ښځو مخ باندې خلاص هغه هم وتړل نو که چېرې دا فشارونه ورباندې زیات شي شاید یعنی وسی کولی لکه تغییرات راولي خو بیا هم موږ تاسو ګورو البته طالبان یو سخت دریز لري چې هغه هم د ښځو د حقونو استفاده کول دي طالبان اصلا د ښځو موضوع یعنی یو سیاسي موضوع ګرځولې ده په هر شرایطو کې دوی فقط د ښځو له حقونو ګټه استفاده ګټه پورته کوي نو دلته بیا هم که تاسو وګورو زموږ په ان باندې فشارونه د نړیوال لخوانه یا هم کومه ونه ترسره کیږي شاید تر یو اندازې پورې یعنی تاثیر ولري خو بیا هم زیات تاثیر پر غوی باندې نه لري ځکه اهمیت نه ورکوي او غوی کوم پالیسی ته لري اما تر سره کوي کوم څه پالیسی کې دي یوازې غته ګوري
د نجونو د تعلیم په برخه کې که وګورو ځینې کسان په ځانګړي توګه خو چې له افغانستان بهر د ښځو د حقونو فعالان دي په دوی باندې داسې تور پورې کېږي چې دوی هڅه کوي کومې پروژې چې د تعلیم په برخه کې دي یا د ښځو د حقونو د غږ پورته کولو په برخه کې کوس او که پخا و دوی دغه د ښځو د حقونو فعالانو خپل ځان لپاره اخیستي دي او په حقیقت کې دوی کار نه کوي د افغان ښځو او نجونو لپاره ځکه د طالبانو پر حکومت فشارونه هم کافي اندازه نه دي او هغوی توانېدلي د ښځو تعلیم او د ښځو مسلې یو ډول سیاسي کړي دا ستاسې په اند واقعیت لري
تر دې جنې زه تاسو ته د سوال په ځواب کې راسم دا وایم چې چیرې موږ تاسو ګورو د ښځو لپاره زیاتره غونډې تر سره کیږي یعنی په بهر ملکتونو کې زموږ سیاسي مشران زموږ مدني فعالان راځي اواز وچتوي خو ګورو هیڅ فایل نه لري فایل یې چیرې اصلا کومه د ښځو لپاره کوم کار سره په افغانستان کې انوس هم په ښځو باندې راځي یو سری نور قوانین وضع کیږي چې ښځو مثلا داد نه کوي په ښځو مخ باندې په افغانستان کې هر څه تړل شوی دي که چیرې زه وایم چې یعنی د دې موضوع تایید کوم وایم چې بالکل د کوم نه چې نه ځکه راځي وونډه تر سره کېږي خو وونډه مکمل کوم پلیټ کېږي هغه کاغذ مخمنته پات کېږي یعنی هیڅ کوم جدي اقدام نه تر سره کېږي اېست مثلا دغه د پلان د امریکا لپاره هیڅ کوم کار نه تر سره شوی کوم موږ تاسو ګورو د کتو په د ژوند په شرایطو کې کوم تغیرات راغلي نه دی راغلي انوس هم ژوند ورته سخته کېږي نو دلته کوم ګوګل وینې کسان راځي د ښځو د حقونو نه د ښځو د حقونو له موضوع نه یوازې راځي سیاسي استفاده کوي تبلیغاتي استفاده کوي ځینې کسان فقط د ښځو د حقونو موضوع سیاسي ګرځولې ده مثلا ځینې کسان راځي غونډې تر سره کوي خو هدف په اصل کې د ښځو حق او حقوق غوښتل نه دي
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه کار افغان خزی کوي چې غوی افغانستان بهر دی یعنی یوازې نارینه نه دی یوازې طالبان نه دی چې دغه موضوع سیاسي کړي د خزو د حقونو بلکې خپل خزم دا کار کوي
بالکل بالکل یعنی زه وایم چې دا وګورې ته غونډې تر سره ستوي دي خو غونډې پای نه لري یعنی دا معلوم ده چې کوم غونډې تر سره کوي او غوی د خپل شخصي ګټ لپاره غونډې تر سره کوي اصلا ځینې وختونه غونډې تر سره کوي خو هدف د کوم حق او حقوق غوښتل نه دي هدف فقط د نړیوالو ملاتړ تر لاسه کول دي فقط راځي د خپل موضوع نه سیاسي استفاده کوي. نو داسې نه سي کولای چې خپل حق حقوق ته ورسیږي.
نو دوی په دغه ډول باندې کچېرې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غونډې ترسره کیږي او یوازې پکې شعارونه ورکول کیږي، تاسو فکر کوئ واقعي مبارزه به د ښځو د حقونو لپاره څوک کوي؟
زه فقط تاسو ته ویلی شم سیاسي مبارزه هغه میرمنې چې په افغانستان کې شتون لري هغوی کولی شي، مثلا هغوی باید د خپل ځان لپاره سیاسي مبارزه ترسره کړي. کوم څوک چې په بهر کې د هغوی شرایط ورته نه دي معلوم، فقط لکه څنګه چې مخکې هم ما تاسو ته ویلي، هغوی راځي فقط د خپل ځان ملاتړ لپاره، فقط غواړي خپل ځان مثلا په دې باندې مشهور کړي، مثلا نړیوال ته د ښکاره کړي زه د ښځو د حقونو لپاره کار کوم. خو تاسو کې اصلا کوم کار نه کوي، یو کس مثلا په کور کې ناست وایي د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوم، فقط شعار ورکوي. نو که چیرې کومه مېرمن که افغانستان کې ژوند کوي، هغه مېرمن چې افغانستان کې دي، هغوی خپل آواز اوچت کړي، هغوی مثلا سیاسي مبارزه ترسره کړي په داخل د افغانستان کې، که چیرې هغوی خپل حقونو لپاره خپل آواز اوچت کړي، نو دلته شاید تاثیر ولري.
مننه کوردی ودان ژوندۍ اوسې. تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، د خپلې د موضوع په اړه باندې که څه پوښتنه له مېلمنو لرئ او همدارنګه که غواړئ چې نظر را سره شریک کړئ، زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 12 24 25 او 00 24 24 26 26. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی همدا شیبه کولای شئ چې زنګ ووهئ او د خبرونې موضوع په تړاو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوریدونکي را سره د دوی پر وخت لونو مورته واخلې. لکم زه مړی کنی ولې ده
مننه خدای دې خوشاله کړ پر دې سال سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدر منارو دې تعالی دې وکړي روغ جوړ بیا.
مننه کور دې ودان ژوندۍ اوسې. نوم دې نه هېر شوې دي خو هلمند دې اړیکې نیولې ده.
مننه خدای دې خوشاله کړ خورجانې، زه تاسو مې شنه اوریدم کې عبد الحدا تعالی مده هلمند سره پاس لري کوم چې خورجانې ډېر خوشاله سم چې ځغ دې ورمه.
موږ هم سمن خوشاله شو چې تاسو اړیکې نیولې ده. اتل صاحب، تاسو راته وایست همیشه تاسو په نور پروګرامونو کې میادونه کړی ده چې په د هلمند په ګډون د غشاو خو د هلمند ګوندی ولایتونه شکایت لري چې لته خزینه ډاکټرانه نشته، د دادی طالبانو هغه رسته فرمان هم د خزو په تعلیم باندې ورکړو او هغه قابلی چې زده کړې به کولی یا نرسان چې درس به ویلې هغه بند شو. څومره بساسي په سیمه کې دا کار اغیز وکړي؟
مننه خدای دې خوشاله کړي. سلام مېرمنو، خو نو تمام پر دې چل خو راغلي خو نو ډېر بده دي، ځکه چې افغانستان مخکې لمخکې په داسې حالات کې خورجانې چې شزینه ډاکټرانې شزینه قابلیتګانې چې ډېرې کمی دي، نو که څه هم دغه په اکثره کلینیکانو کې د ازمیر په منډه کې چې پر دې چل خور اکثره خوندې ستا دلته د نسایي ولادي په بخش کې کار کوي په دولتي کلینیکانو کې، نو زده کړې خورجانې کمی دي. داسې نه دي چې مثال دغه ټولنې په درد وخوري، ځکه اړتیاوې هغه سي نه ده کېږي، خورجانې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي ورته، لیکن دوی داسې لوړې زده کړې نه دي کړې. نو زما په فکر نظر اغېزې به ډېرې بدې که چېرې حکومت داسې پر دا طبي زده کړو باندې بندیز ولګي خورجانې. نو زما خپل د خپلو خوندو څخه په درنښت یو ګیله د خورجانې دغه کوم مېرمنې چې در سره دي د یو کشر ورور په صفات باندې پر دې سال خور ته وولي
مهرباني.
خورجانې، زه د افغان په صفات باندې پر دې باندې ځکه کوم زما خوندې دي الله دې عزت وکړي. خورجانې، زه وایم چې مثال نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو هیڅ وخت په درد نه خوري. پر دې سال خور دې مثال در کوم، ګوره تا غیال ته په اروپا کې ازمیر افغان خور، زه خدای ته تامه وینم پر دې سال خور چې په تاسو ناز وکم کده پیسو یې کده ارشي زاله ته تامه وینم پر دې سال خور چې ته به زما ناز خورنه کې زه کته مسلمان یو افغان خور، لیکن د کمال ار څخه زه تا تامه نه وینم خورجانې، زه کاغه کافر ده. نو زما په خوند زخم په دغه ګیله ده چې مثال دوی د نړیوال ټولنې څخه کم تم لري کې مرزوغان لري همدا نړیوال ټولنه و چې د ازمیر افغانستان خوند شاته پریښول زکه تاسو شهیدان خورجانې چې دا نړیوال ټولنې به ویل چې موږ د افغانستان د شوز ترتنګ ولاړې. نو کوم دي چې ترتنګ ولاړې دغه کندې تیما نغه سیاسي خورجانې چې د کورنۍ غړي د لاس ورکړي په داشل کال جنگ کې پر هغه باندې غمرستم باندې کړي د خورجانې. نو زما ته خوند څخه ګیله پدې ده چې پر نړیوال ټولنې باندې چې تکیا کوي چې یا جو بایدن ته یا چم ته خورجانې لیکونه سيزون پر ځای د دې راځي چې د خپل مشر ته د شیخ صاحب ایبوت الله ته دی ورته وایي چې مثال دغه
کوم ذکر چې مثال بندین پر لګولې دغه اخلاص کې. اتل صاحب، په بخښنه سره زه دوه پوښتنه لرم. یو خدای دې چې تاسو په خبرو کې خپل یادونه وکړه چې نړیوالو ته تم درلودل د ستونزې نه حل کوي، افغانان باید خپل په خپل کې سره کینی خبرې وکړي د ستونزې حل کولای شي. خو ستاسو نظر باندې کچیر تا افغانی خزی لارشی ملاحی بطولاتا کینی ورتوائی چه ولی فرمانو نورکی تاسی خپلا اگن چه نارینا یاسته او دو طالبان پا حکومت که لادر باندی بندیزونه نشته دا دومره ملاحی بطولا کتلای؟
خورجانی زه خدای ته تامه وینم دروسه پوری معنی پر خاله رسنی لیدلې دي دا غسه می وانزور ول لیدلې دي لیکن خورجانی زه خدای ته تامه وینم چې دا وس دادی مازیګر د پیلمن ولادت کې تقریبا د 4 بجې د خورجانی 4:30 بجې یاره د مازیګر مال به ونل ویل په زور د خدای چې زه سره وینم خورجانی زکه خوند ته دادی به فلم لري تو برتي
او بدرې تل صاحب دغلت د خبره کچرت تاسو لکسبر وکي د خزو د حقونی وفاله ده تاسو بینوم اوریدلې وي محبوبه سراج نومیږي او هغه سپینسری خزه د کلونه کې چې په افغانستان کې د خزو لپاره کار کوي په تیر جمهوریت کې کار کوي اوس هم په افغانستان کې ده او طالب چارواکو سره ډیره ګوري کې تاسو یاتمن پړه خبرونه اوریدلې وي یو سپینسری خزه د موږ ټولو تاسو مور ده او د ټولو خزو لپاره ودریږي حق غواړي نه وازی نړیوالو ته طالبانو ته سوزلي ورغله ویډیوګانې په ټولو لیزر سنې خبرې شوې چې مجاهد ورغلې ده ورته د خپل صدر داسي اخلاص کړي ورته وای چې زولې درته چوم چې دا په دې خزو د بندیزونه نور بند کړی لکه هغه سوال کوي مجاهد ته وای چې زه ستاسو مشر سره غواړم خبرې وکم زه ستاسو چارواکو سره غواړم خبرې وکم خو دغه کارم نتیجه ور نه کړه ته څه فکر کوي چې اوس په دغه یو وضعیت کې چې هغه روستۍ دروازه چې د تعلیم د نجونو پر مخ خلاصه وه طالب چارواکي که حتی ملاحبه طلاح شده دوی لوی مشر دادان نوی عادی طالب چارواکی آماده وی چی افغان خود سر کینی او دوی پر حقونو باندې ور سر خبری وکی
پر دې خو سیال خور ز خپل خدای ته تامه وینم مخکې ما اشاره ورته وکړل چې خامخابه ورسره ویني ځکه دغه فرمان ورسته چې کوم فرمان دغه شیخ صاحب صادر کړي چې مثال په داتبي کارکونکو باندې بندیزونه ولګول خورجانی تاسو شاهدان شې مثال د دوی لوړپړی چارواکي په دې باندې سخت خپل عمل وشو دي خورجانی قابد سول مثال د خبرې چې د پریټیز نتیجه نو هغه د ورسته شیخ صاحب راولاتو لاس ورځي وخت خورجانی ورکه چې بعد لاس ورځي کړه فرمان چې مثال د خبرې می صادر کړي دي دا کوم غوښتنې چې موږ لرو چې موږ خوند د عملی کړل پر داتبي ذکر باندې بندیز نه لګو خورجانی زوم داخل په افغانستان کې پر دې
تاسو په بخره سره اتل صاحب مخ دغه دغه نه نیو خبر دا خبرونه چرته راغلي دي که تاسو په اړه لګنور وایست د لس ورځو لپاره چې اجازه ورکړل شوې دی اواز یې غنجونه ته ورکړل شوې ده چې پرستی سمستر کې دی او امتحانونه پاتې دي فکر کوم له دوی نه امتحانونه اخلي او نور بندیږي دوی خود د دې پانتونونو بندیدو کوم داسې خاص دلیل هم نه وړاندې کړی
خورجانی زه تاسو د رسنۍ او د بي بي سي رادیو د ټولو رسنۍ سره به منللې رادیو جان او میشنه او دونکو هم د بي بي سي رادیو د طریقې مردا راپور واره دي چې لاس ورځې بعد به ان شاء الله موږ فرمان ورکوو نو دلته ډیر تا لې چارواکوم خورجانی غټ مسولې چارواکو پر دې باندې بد ویوي چې مثال په داتبي ذکرون زغو باندې خورجانی بندیزونه نه لګیږي موږ هم خورجانی دا غوښتنه ده زه په جنوبي ولایت هلمند ولایت کې هم خورجانی تاسو شهیدان چې هلمند یو دغه ولایت وسخه چې سخت جګړو زپلې و خورجانی بیا په داسې جنوبي حوزه کې خورجانی چې د ولایت څخه تقریبا 3-4 ساعته زمر تر ولایت پورې لا د خورجانی د مټر په تیز رفتار باندې نو دلته په داسې ځکه خورجانی تقریبا 1500 کورنۍ د ازمیر په منډیکې کې دي خورجانی موږ یو دولتي روغتون لرو په دې دولتي روغتون کې دوه دانې نسایي ولادي دغه لرو خورجانی دغه طبي کارکونکو چې ورته وایي د نسایي ولادي بخښ کې خورجانی مثال قابلیت لر خورجانی دا ډیره کم دي پر دغه په 10000 کورنۍ 10000 کورنۍ باندې زموږ خپل غوښتنه د افغان په صفات باندې دا پر دې سال خور چې دا شزینه زده کو ته زمينه برابر کړي ځکه دا د افغانستان ضرورت دی تو در تو به پاکستان تر باندې د یو عادي تداوی د لپاره خورجانی موږ پاکستان ته زموږ مصرفونه کوي خورجانی چې عادي مریض
دی اتل صاحب دا ستاسو په سیمه کې نفوذ ډیر دا دوه ډاکټران ورته لري 10000 کورنۍ خو ډیر زیات دي خسی مو چې ناروغان شي اتمن شپې طرف نه د ورځې خونه یو دو درې زیګونونه خو به کیږي دوی د دوه ډاکټران ورته رسیدل شي او چې خزي بیا د سخت ناروغ شي پغه رښتون کې اکلنی کې درملنه نه کیږي چرته وړي
خورجانی ډیر پیچلی مرزي دلته د کلینیک تر ازي خورجانی مرلي دلي د مثال د خبري د ازمر د سیمه زخه د ازمر دولتي کلینیک تر چرازي دا غدوی قابل لګان چې د خورجانی د مخکې ما اشاره وته وکړه چې د سلوري زکه مې د کړي خو د مجبورتي به هم شي مخکې ملالی بشیر پرېږه سال خور وبخشه د سې دغه بیا د ازمر په کلی کې چې مثال سنسر به خورجانی ته په هواي به درلودي مثال چې د سخت مریض زنانه مریض په پیښه خورجانی در هغه وخت پورې چې ډاکټر ته به دوی رسیدګي نه سو کولای، دغه سپینسرانو به یو خدمت کولای سو. خو هغه خورجان یې هغه سپینسریم کمیسیوی دی مثال د خبرې موږ دغه څخه خوشاله دي کلینیک څخه خورجان خبره ده چې موږ ته داسې یو ناروغ سخت ناروغ پیښیږي تر ولایت پورې درې ساعته تلور ساعته موږ بزال دي خورجان په دې کلینیک کې موږ امبولانس لا ولاکه لري چې موږ سره دولتي کارکونکو دغه کومک وکړي چې دغه مریض موږ سره تر ولایت پورې ورسیږي. موږ د سیټانی والا سم د غشتنه د خورجان چې دغه روغتیا مرکز ته پاملرنه وکړي او دغه شزمي قابلیتګان چې خورجان دا سخت ضرورت دي. ما په شمول یو افغان پر دې سال خور درته وایي چې مثال د خبرې دغه دی بندي سي ټول دغه ابزو د حکومت سره لري چې دغه شزمي قابلیتګان ته د کار زمينه برابر شي. خورجان
تاسو په ګډون باندې چې په دغه تیر شلو کلونو کې هلمن ولایت ډیر ځپل شوی دی، جګړه او پکې او همیشه چې توخي صاحب زنګ وهي وایي چې هر څه سم دي او دنیا آباد ده، تاسو غواړئ چې تعلیم دروازې خلاص شي، نجونې درس وایي، زده کړې وکړي او د ډاکټرانو له نشتون سره مخ یاستئ، خو فکر نه کوئ چې ولې طالبانو دغه کار بند کړی دی سره له دې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده؟ تاسو یې لته څه بولئ؟
خورجانې لتونه نو بیلابیل موږ د سنسند ته والی چې دا غیلت به خامخا به څه مشکلې خورجانې زما د خوند سم دا غیلت چې کم قوانین مثال حکومت وازه کړی د خورجانې د دې داخپل افغانانو د پاره مثال هغه دغه پام کوي چې خورجانې کده ایجاب مسله دا غسی مثال د خبرې کوي بل مسله خورجانې ځکه موږ د خپل خوند ته ضرورت لرو دلته په افغانستان کې پر دې سال خور په دا شل کلنه دوره کې موږ ډېری خوند وی چې لوړی لوړی ذکر وکړل نو تاسو پانه باید په بدبخت توګه هغه د افغانستان څخه وتلې د خورجانې په خارج کې دي. موږ هغه خوند ته ضرورت لرو حکومت باندې موږ هغه چې بلنه ورکړي خورجانې زړونه ور خوشاله کې خپل افغانستان ته راوغړي. نو عوامل خو به لا دې خورجانې نه پوهېږي چې حکومت کومه دغه وته برابر کړی ده. خو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کله خوند لوړی ذکر کړی د وطن څخه وتلې د خورجانې موږ افغانستان ضرورت ورته لري. نارینه خورجانې کښې دینه باید بلنه ورکړي مثال د خبرې راوي موږ د خپل افغانستان ته زمينه وته برابر کړي خورجانې موږ ضرورت ورته لرو.
ډېره بدنه کور ودانه تل صاحب چاړي کې د نیولې واژوندې اوسې بل اوریدونکو را سره دوی برا وخلو نو مور ته وخلې کوم زماړي کې نیولې ده.
سلام فریده جان، وخت څنګه ښه؟ سلام با سلام با مهمانان برنامه زهرا ستم با شما صحبت میکنم.
زهرا جان خوش آمدی به برنامه، تشکر که تماس گرفتی. از شما میشنویم زهرا جان، به نظر تو نمی شنونده ما که قبلا صحبت کرد و مهمانان ما هم صحبت کردن، نمی نشست هایی که سوی زنان صورت میگیره و صدای زنان افغان بلند میکنند کدام نتیجه خاص یا مثبت تا حال نداده، به نظر شما علتش چی هست که تا حال کدام تاثیر مستقیم بر زندگی زنان و افغان در افغانستان نداشته؟
زنده باشین فرید جان، تشکر، خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم. متاسفانه دلایل مختلف داره، جمله این که جامعه جهانی توجه نکرده و صدای زنایی که اعتراض میکنن و صدای خود بلند میکنن علیه محدودیت ها، فعلا زن صدای از اینها به مقامات بالا نرسیده و به مشکلات زنان افغانستان توجه نشده. متاسفانه من خودم از این بسیار متاثر میشم که فعالای زن در افغانستان چقدر هستن، در افغانستان نیستن، البته اکثر از اینا در خارج هستن و اینا زیاد کوشش میکنن که صدای مردم را بلند بکنن و صدای اعتراضات خود را، و جایی که بسیار نگرانی است و تمام دختران خانمای افغانستانی است که چرا صدای از اینا شنیده نمیشه، چرا گوش شنوایی وجود نداره. پس نه تنهایی که اعتراضات از اینا نتیجه داره و که بلکه حتی بسیار باعث از این شده که یعنی جهان سکوت بمانده و همیشه و ای که محدودیت های طالبان هم روز روز بیشتر شده میره.
زهرا جان از خودتان بگوین، زهرا جان از خودتان بگوین و از دختران همسن سالتان بگوین که فعلا در هر کجای افغانستان که هستید وضعیت چطور هست، میتونین آزادانه بگردین یا تعلیم خوبی از اون نیست، پارک رفتنتان چطور است، از وضعیت زندگی خود بگو.
زنده باشین فرده جان، از روز که حکومت تأسیس کرده طبعا بسیار سر زندگی خانم های افغانستان تاثیرات منفی خود گذاشته و ما نمیتونیم که در پارک ها بریم به دلیل که پارک رفتن به زنان ممنوع هسته و ما میخواییم چشم دیده خود قصه بکنم که یک روز یک جایی در کنار پارک استاده بودیم و یکی از مقامات هم به معروف آمد گفت که شما اینجا چی میکنیم و ما گفتیم که ما اینجا منتظر کس دیگه هستیم. اونا فکر میکنن که ما در پارک میریم و برای ما گفتن که خانم ها در پارک اجازه ندارن و شما نمیتونین اونجا برین. ما گفتیم نه بخیر اونجا نمیریم، ما منتظر کس دیگه هستیم تا به یک جای دیگه بریم. متاسفانه بسیار زندگی رو برای مردم افغانستان اینا دشوار ساختن. خب دختران نمیتونن درس بخونن، نمیتونن که کار بکنن و متاسفانه دام چند وقت قبل دستی گذاشتم ما شاید از این هم بودیم که اینا انستیتوت های دیبی رو مسدود کردن برای دختران افغانستان و این در حالی است که افغانستان با کم بود و نبود دکتر مواجه هست و اکثر باید دانش اکثر عادت افغانستان هستن که اصلا دکتر خانم در شفاخانه کار نمیکنن، در اکثر روزواری های افغانستان هستن که دکتر خانم نیستن. بسیار جوی تاسف است و طبعا که جوی نگرانی هست و مردم افغانستان بخصوص خانم ها.
زهرا جان کدام گفتنی دیگه داری بفرمایید؟ مهمان ها هم هست، اگر نه امرتون خداحافظی کنید.
زنده باشین فایزه جان، بسیار خوش هستم از این با شما صحبت میکنم. بسیار خوش هستم از این که اگر طبعا که شما بسیار کوشش میکنین، تلاش میکنین که صدای خانمای افغان به جامعه جهانی برسانیم و برنامه تان بسیار مؤثر هست. من شخصا از خودتان زیاد تشکر میکنم و همچنان از برنامه تان. من از این بسیار خوش هستم که همچین برنامه که مربوط خانم ها میشه یک خانم پیش میبره و من کدام گفتنی ندارم. امیدوار هستم که همه کسانی که صدای خدا بلند میکنن وقتشان را میخواین نتیجه به تصادر دینا و مشکلات خانمای افغان حل شد. با امید از این دیگه تشکر میکنم از شما، وقت خوش میخواییم بهتون.
تشکر زنده باشین،
برای ما وقت دادیم.
از شما همچنان جهان سپاس که تماس گرفتین. دیرم بنده نه بلاریدون که امرسه را در نمره توخل لکم زماری کنی ولی
سلام علیکم جورت خیر پریدی سیال تر سلام و نوهم و سامه در فلمه در پشکی ولستانی
اسامه ستړی مشی په خیر راغلی. تاسو مل ډیر وخت وروسته فکر کوم اړیکه نیولې ده اسامه، تاسو راته وایست په سیمه کې د خزینه ډاکټرانو وضعیت په اړه باندې خمخ کتل صاحب مو ویل هغه هم هلمند نړۍ کې نیولې و اوس دا بندي زور باندې ولګي د لدی وروسته هغه ډاکټران چې تربیه کېدلی هغه نه کیږي، یعنی دا څه ډاکټران چې دي همدا به وي او نورې به پسې نه راځي. څومره به اغېز وکړي ستاسو په سیمه کې په ځانګړې توګه په کجکي کې؟
ډېر زیات مننه کوم، ځکه چې د هلمند خو ډېر ولسوالۍ دي او غټ ولایت دی، د پای یو د سر ولایت دی فرق لري سره. دا خو یو غرنۍ سیمه ده، دا کجکي خو لاس شمالي ولسوالۍ دي. دلته خو مقصد د ولایت څخه دا ځای بیخي لیرې دی، دلته خو بیخي ډاکټران نشته. او بیا که یې هغه خو نو هم داسې چې دلته یا نه راځي یا چې راشي بیخي په یو ډېرو پیسو یا وزمش په کلی کې یو دولتي کلینیک دی، دا نو موږ ته یو ډول سهولت دی که نه یې بل ځای. دا نور شخصي ډاکتران خو همدي هغه ده چې رسېدلي خلک نه دي، هغه ګرده داسې نه تر یو واده پسې زده کړې کړي سپور ډاکتران نشته. حتی تر ډېره پسې دا نارینه ډاکتران دي، هغه هم مکتب یې نه یې ویلی، یو درې څلور سنته یې ویلی هغه تاله ځان ډاکټر کړی. هغه نو ځینې وخت مریض ورته یا غلط دوا ورکوي یا نور داسې مشکلات، یا ښځینه ډاکتران هم دغسې نه تر ډېره حده پسې رسېدلي ډاکتران نه یې. حتی چې داسې امیدواره ښځې ورغلي هغه ځینې مړې شوي، یا داسې امیدواره ښځو چې ورغلي داسې دوا ورکوي چې ماشوم یې ورمړ کړي خو ناقابل یې نه پوهېږي. نو طالبان خو بیخي داسې یو پرمانونه سیدریه ایبت الله اخونزاده چې بیخي سړی ورته حیرانېږي.
استاسی په سیمه کې څومره خلک د دغه فرمان مخالف دي؟ دا اوس چې د نور تعلیم خو په ځای باندې چې دوی والی چې اوس ښځې ته اړتیا نشته، څه ضرور ده چې اوس دا انجینر شي یا څه اړتیا ده ورته چې اوس دا پیلوټ شي؟ ډاکټرۍ ته خو اړتیا ده، او دا ډېره واضح اړتیا ده، هر څوک په دې پوهېږي. په کلي کې د خلکو غبرګون دغه بندیز ته څه و؟
بالکل زه خپله داسې د پیلوټو د دغو سره نه یم جوړې چې دا زده کړې وکړي. منګل ډاکټر خو نو هر څوک چې وایي زد پر ضد مبارزه نه شي ورسره کولی. ډاکټر خو داسې شی دی چې سړی حتمي او حتمي ورسره ورته مجبوره کېږي. او د دې پرېکړې په باره کې خو ډېر خلک چې دي دا
ډیر ورسره موافق نه دي. ډیر خلک وایي چې دا یو ښه فرمان نه دی ورکړی، دا بد فرمان ورکړی دی. که دوی د شریعت دخوا خبرې کوي خو هغه هم مشتمل نه دی، شریعت یې نه دی پلی کړی. ناس د شریعت نارې وایي، دغه په شریعت پسخان ور دا نیکه دولت دغه پسخان ته وویلي. لکه دوی چې په شریعت نارې وایي، مونږ شریعت پېژني لانه په خپله دوی او دوی خو خپله بالا خو روپۍ لري او ښه عصري دولتو ته یې لاسرسی کېږي. دوی که داسې خپل په کور کښې یو ښځه پیدا شي چې مریض ده، چې هغه خو به دی یا د قطر ته واستوي یا د پاکستان ته واستوي یا د امریکا ته واستوي، د دوی خو غم نشته. خو د ولس پر حال باندې چې شپه سي باران نو بېخي سړي ته زور ورکوي.
ډېره زیاته مننه. کوربدان ژوندی اوسي. اوس هم چې اړیکه دي د هلمند له کجکي نه نیولې وه. اغلې امرخیل، تاسې زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې د بېلابېلو سیمو نه، او همدارنګه دغه بندیز چې وروستیو کې طالبان وضع کړی دی چې د دوی په ژوند باندې به مستقیم اغېز کړي، که څه هم د نورو برخو سره چندان د دوی طالبانو سره مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د دوی مخالفت ډېر زیات ده. ساسې په باور باندې د خپل اړخ د چې د خلکو په ژوند باندې د خزینه ډاکټرانو شتون به څومره اغېز کړي، خو خپله که خزینه ډاکټرانې چې وي هغه چې درسې ویلي دوی اوس په کور کښې نیول شوي دي، دوی به څومره له روحي رواني ستونزو څخه کړېږي ساسې په اند؟
فریده جانې، بالکل. یعنی هغه کسان چې اوس کومو نجونو چې البته زده کړې کولې، خپلو زده کړو ته پرانیستو کښې ادامه ورکوله، البته دې کښې زه خپله هم ووایم، زه مخکې البته په ما باندې هم پوهنتون وتړل سه، زه خپله د شپږم د اووم سمستر محصله وم. ما البته په افغانستان کښې طب ویلې، خو کله چې البته پوهنتون د ما په مخ باندې وتړل سه، یعنی زه چې کله هغه وخت په ذهن کښې مې راځي او هغه څه زه خپل ذهن ته راوړمه، نو واقعا ډېر زیات درد یې درلوده. زه خپله خپل احساس تاسو ته بیانوم، یعنی دومره درد یې درلوده چې اصلا ما فکر کوه نور زما په مخ نور اصلا ژوند نشته، زه هېڅکله نشم کولی خپلو هیلو ته ورسېږم. یعنی حتی زه څو میاشتې افسردګۍ ته تللې وم، یوازې مې مور مې دا تلاش کوه چې زه له خپل افسردګۍ نه ووځم. هېڅ ماته مهمه نه وه، نور ما فکر کوه چې نور هر څه خلاص بوله. اوس هم یعنی نجونې، زه خپله البته آنلاین ډول باندې کار ترسره کوم، زه خپله په افغانستان کې ټیم لرم، یعنی کومې نجونې سره ما سره کار کوي زما په ټیم کې، نو هغوی کله چې ورباندې پوهنتون بند او طالبانو دا اعلامیه ورکړله چې نورې نجونې نسي کولی مثلا لاړ شي حتی انسټیټیوټ کښې زده کړې وکړي، نو کله چې ما د هغوی روحي وضعیت لیده حتی کار کول یې کم شوله. کله چې ما ورته وویل تاسې ولې خپل کار نه کوئ، یعنی تاسو کار په آنلاین ډول ده، تاسو په آنلاین ډول باندې ما سره کار کوئ، نو هغوی ویل چې زموږ پوهنتون بند سه، نور اصلا زموږ آخرینه هیله دا وه چې موږ د انسټیټیوټ له طریق نه موږ خپلو هیلو ارزوګانو ته ورسېږو. دوی ویل زموږ هغه آخرین امید هم دوی له موږ نه واخیسته، نو طبعا هغوی له زیات روحي فشارونه سره مخامخ دي او اصلا اوس د کار کول نه د کار کولو انګېزه لري، نه د درس ویلو انګېزه لري، فوق العاده خپلې انګېزې له لاسه ورکړې دي، نو بالکل د روحي رواني فشار لاندې دي.
په دې برخه کې ساسې پان باندې کورنۍ څومره رول درلودلی شي چې دا نجونې په روحي رواني لحاظ باندې سلامتې اوسي، او فکر کوي د کورنیو له خوا نه به دغه نور فشارونه چې ورته وایي چې ولا اوس خو هغه دوه کلن دي چې ویلې هغه هم در باندې وتړل شو، ښه ده چې نور واده وکړي، او یا دغه ډول خبرې چې په نجونو ته په افغانستان کښې کېږي چې درس نه وایي نو باید مېړه وکړي، دا څومره رول لري؟
دا بالکل ورباندې باندې اغېزه کوي. یعنی زه ګورم زما حتی زما یعنی کومې صنفیانې چې پوهنتون په دوره کښې هغوی کله چې پوهنتون باندې لاړې وادونه وکړل ټول، هر یو اوس ماشومان لري، نو هغوی ته هر څه تمام ښکارېږي. د کورنۍ ملاتړ اوس زیات تاثیر لري، یعنی باید اوس خپلې کورنیانو له هغوی نه ملاتړ وکړي. دا ګوري چې ورباندې دولت ورباندې فشار راوړي، ورباندې قواعدات وضع کوي، نو اوس باید کورنۍ له هغوی نه ملاتړ وکړي. لکه څنګه چې په هغه شرایط کښې کله چې ما خپل البته د خپل زده کړو لاره له لاسه ورکړله، ما نه شو کولی نورې زده کړې وکړم، مور به له ما نه ملاتړ کوه، اصلا کوشش یې کوه چې ما ته یو لار برابر کړي چې تر څو زه له د روحي ستونزو نه خلاص شم. حتی په هغه زمان کښې مثلا لاړه خپلو زیاتو شفخانه کښې خبرې وکړي تر څو زه لاړه شم هلته یوازې عملي کار هم وکړم. یعنی مور مې له ما نه ملاتړ وکړه، واقعا ما اوس وکولی له هغه روحي فشار نه ځان خلاص کړم. نو کورنۍ زیات رول لري.
فکر کوئ څومره کورنۍ به په افغانستان کښې دغه ملاتړ له نجونو چې له تاسې مور کړی دی وکړي؟
هغه نجونې معمولا چې زده کړې کوي نو هغوی ته کورنۍ اجازه ورکوي. حتماً په کورنۍ کې یو ملاتړ شته چې هغوی زده کړې کوي. که چیرې موږ تاسو وګورو زیاتره کورنۍ په افغانستان کې خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو دلته شاید زه ویلی سم کومې کورنۍ کومو نجونو ته تحصیل کوه، بالکل د هغوی کورنۍ حتماً ورته ملاتړ کوي. شاید د سلونه تقریبا 50 سلنه کورنۍ ګانې وسی کوي خپلو لورګانو ته ملاتړ وکړي.
کچیر تا کورنی ملاتړونه کړي په بخنه سره فکر کوي دی وینجلی دغه ډول فشارونه شو د حکومت له خوا ور باندې په یو وخت کې راغلي دي، هغه انجلی څنګه دا ټول په عین زمان کې چې د کورنی له خوا هم فشار وي د حکومت له خوا هم فشار ده او د خپل هم یوازې ده، دا په دې شرایطو کې ساسې پام څه کولی شي یا څه باید وکړي؟
زما په نظر باندې که چېرې اوس موږ تاسو وګورو هر څه آنلاین سوي دي، نو یو نجلۍ کولی شي حتی اوس هم په آنلاین ډول باندې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپله باید خپل ځان ته انګېزه ورکړي. یعنی موږ که چېرې همیشه دې ته په تمه اوسو، البته زه له هر څه نه بهر د خبره کومه، که چېرې موږ همیشه په تمه اوسو چې یو بل څوک راسي موږ ته انګېزه ورکړي، په اوسني شرایطو کې څوک نشته چې موږ ته انګېزه ورکړي، بالکل افغانستان کې ټول انګېزه بالکل خرابه ده. یعنی هیڅوک اوس انګیزه نه لري نتیجه پون کول لپاره د کار کول لپاره. حتی زه تاسو ته وایم چې کله طالبان راغلي و همیشه ما دا فکر کوم چې وخت موږ عادي ژوند وکړو، نو غوی هم اوس باندې حالت کې دي، اوس باید خپل اقدام تر سره کړي، خپل ځان باید انګیزه ورکړي، خپل باید آنلاین زده کړي تر سره کړي، په آنلاین پروګرامو کې اشتراک وکړي، کوشش وکړي ځان لپاره آنلاین کارونه تر سره کړي، مثلا آنلاین کار وکړي، کولی شي مثلا ځان لپاره له دوشنبه استفاده وکړي، بالکل دا تاثیر لري. زه هم اوس آنلاین کار کوم.
پکم شرایط کې چې تاسو یاست کې د شډیر افغان انجونې نه اوسي، مثلا ټلیفون ته لاسرسي ونه لري یا ک ټلیفون ته لاسرسي مو لري د کورنۍ له خوا یو ډول بندیزونه وي چې ټلیفون کارول یا نه کارول یا ک کاروي محدود اجازه ورکړي، په دې شرایطو کې تاسو توصیه انجونې ته څه ده؟
په دې شرایطو کې بیا هم باید حوصله مندی وکړي، نه باید کوم کارونه چې باید دې کې نور مې دوی انګیزه خراب وکړي نه باید هغه کارونه ترسره کړي. یعنی واقعا سخت ده، زه بالکل نسم کولی په دې شرایطو کې زه کوم د حل لاره دوی لپاره وښیم، ځکه شاید شرایط زیاد سخته اوسي. واقعا لسه نجونې ستا لکه څنګه ستاسو ویلي اصلا ورته کورنۍ ټلیفون اجازه نه ورکوي، بلکې چیرې ستا هم که بیا هم دته موږ وګورو افغانستان کې نورې ستونزې هم شته، نو دلته باید لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي هغه کسان یا هم البته هغه کسان چې بهر کې شتون لري زمونږ ورونه زمونږ خویندې هغوی باید یعنی هڅه وکړي د یو لپاره ځینې کارونه ترسره کړي، ځینې د حل لارې ورته پیدا کړي، نو شاید دا تاثیرات ولري.
دا کوم کسان چې بهر دي د یادونه مو وکړه، فکر کوي دوی په ځانګړې توګه زه د ښځو د حقونو فعالان یادومه، دغه درد چې په افغانستان کې د ننه نجونې ویني، تاسو مخکې وویل چې کله پانتون باندې بندیز ولګېد ستاسې درد ډېر زیات و، نه پوهېدل شي هغه کلمات ورته پیدا کړي چې څنګه یې بیان کړي. دوی د دغه شرایطو نه لکه څنګه چې هغه افغان نجونې تجربه کوي خبرې دي او دلته ورته مبارزه کوي، که چیرته دوی له دغه شرایطو نه واقعا لکه څنګه چې افغان نجونې تجربه کوي خبرې دي، ولې د دوی دغه مبارزه هیڅ رنګ نه راوړي، ولې هیڅ اغیز نه کوي؟
پرتګان لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ویلي زیاتره دلته د موضوعګان نه زیاتره خلک سیاسي استفاده کوي، یوازې غواړي چې مثلا د نورو د بهرنیانو ملاتړ ځان ترلاسه کړي، یوازې تبلیغاتي بڼه باندې د ګرځولې دي. کولی شي ورته البته ځینې ګامونه ترسره کړي، مثلا کولی شي دوی لار شي کوم موسسات د لغوي سره مثلا خبرې وکړي، نجونو ته آنلاین زده کړې لار برابره کړي، د آنلاین کولو لار برابره کړي، حتی کولی شي مثلا د لغوي فامیل سره خبرې وکړي، هغوی ته هم عامه پوهاوی ترسره کړي. زموږ زیاتره خلک دي عامه پوهاوی نه لري، په ډیرو برخو کې عامه پوهاوی نه لري، نو کولی شي عامه پوهاوی ترسره کړي، کولی شي حتی د کورونا ته متغیره کړي چې تاسو لوري باید اوس هم زده کړې وکړي، کولی شي کچېر دولت باندې دا قوانین وضع کړي دي، په دوی شرایطو کې هم کولی شي وي خپل زده کړې مورکین دا کورونه هم کولی شي ورتر سره کی، یعنی کوم کسان چې بهر کې مشتي
په مالی لحاظ باندې فکر کوي کوم کسان چې بهر دي دوی کولی شي افغان نجونو نه په ځنګړې توګه د تعلیم په برخه کې ملاتړ وکړي.
بالکل کولی سی یعنی کولی سی که چیری مکه مثلا کوم انجونس پا افغانستان که میشتی دی طول لفاره اونسی کولی سی حتی هر سوکس پا افغانستان به هر دی افغانستان نمیشتی هر یو یوازی لست سلنه انجونس را راست رو کردی ماری لحاظ نه اگوی تا مثلا داشت برایت برابر که چی گوی آنلاین زده که در سرکی لا یو کس بیا هم لسن نور انجونه تا دا زمینه برابر که چی گوی خپل درس سیده ما برکی کولی سی زده کنور در سرکی که چیری بغاری
ډیر زیات مننه کوردی ودان ژوندۍ اوسي د خزو د حقونو فعال خاطره مرخیل و چې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې پر افغان خزو انجونو باندې بندیزونه وضع شوې دي او په څنګ کې کوم کسان چې له افغانستان بهر د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي یا غږونه پورته کوي یا لکه څنګه چې تمه ده په البانیا کې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان ښځو نجونو په اړه باندې ناسته جوړه شي دغه ډول ناستې جوړې او په یو ډول نه یو ډول باندې کوشش کوي چې دوی وتوانېږي د افغان ښځو غږ راپورته کړي او دا چې څومره به اغېزې ولري راسره خپل نظر شریک کړو له هغه اورېدونکو چې دوی مړې کې نیولې واو په دې تړاو باندې چې په افغانستان که اوس مهال څومره خزنه ډاکټران ته اړتیا ده او په ځانګړې توګه باندې دغه وروستی فرمان چې د طالبانو لخوا د افغانو ښځو او نجونو پر پانتونونو چې نیمه تحصیلي موسسې پر دې باندې وضع شوی دی دوی خواشینی وه دوی مرسته خپل نظرونه شریک کړو له تاسو چې دا پروګرام واورېده هم نړۍ مننه په پای کې به ورشو اورېدونکو د هغو انځورګرو نجونو او ښځو چې دوی د خپل هنر له لارې اعتراض کوي او توانېدلې دي چې په خپل هنري کارونو باندې په انځورګرۍ باندې دوی دغه خپل هنر یو ډول نه یو ډول خلکو ته وړاندې کړي دا راپور د سنا کاکړ ده دا ورو په همدې سره دا خبرې د خبرونه پای ته رسو
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې ښځینه انځورګرانې د هنر او سمبولونو له لارې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د ښځو مقاومت پیاوړی کوي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو پر وړاندې ظلمونه ننګوي او انځوروي دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې د ښځو د اعتراضونو په پرمخ بیولو کې مهم رول لوبوي او د هغوی ګډون او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې د دغه سازمان د یوې څېړونکي سهار فطرت په حواله راغلي چې د مقاومت غورځنګ د هغو کسانو لخوا جوړ پیاوړی او ساتل کېږي چې په بېلابېلو ظرفیتونو ترې ملاتړ کوي په دوام کې راغلي چې ښځینه هنرمندان هم د لاریون کوونکو ښځو په څېر چې د ډوډۍ کار ازادي فشار ورکولو سره یې لاریونونه کړي د دغه ولسي غورځنګ په جوړولو کې رول لوبوي یو شمیر هغه افغان مېرمنې چې د هنر له لارې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې په اعتراضونو کې برخه اخیستې هم وایي د خپل هنر په کارولو سره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
توسط همو آرت خود صدا خو بلند کردم همو درد ورن
ما خپل هنر د طالبانو د هر قانون پر وړاندې مبارزه کړي د ښځو کړهونه او دردونه می انزور کړي که هغه اجباري ودونه وي او که نور قوانین په تیر بیا د دوی ورستای قانون او د طبي انسټیټیوټونو تړل ځکه چې پراتلونکو کې به خزینه قابلیتان او نرسان ونه لرو دا په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ما په خپل هنر سره خپل غږ پورته کړ
او بازی کردم با زندگی هزاران دختر و خانومیه که به افغانستان زندگی میکنن
د کابل خریه و بل اوسیدون که به هر چل زدکرو به برخی شوی وی چه در رسامی هنر بکره اولو سره د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي
په افغانستان کې د حکومت له بدلون او د نجونو لپاره د ښوونځیو له ترلاسه وروسته زما هنر یوازې ماته یو سرګرمی نه و بلکې اوس د خپل د نقاشیو او انځورونو له لارې د نجونو د ستونزو او د هغوی د غږ د پورته کولو لپاره کار اخلم تر څو زما دا هنر د افغان نجونو په وضعیت کې یو بدلون راولي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د تامینولو ادعا کوي خو د 2021 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته یې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه ولګول چې د دې محدودیتونو پر وړاندې یو شمېر مېرمنو اعتراضونه پیل کړل خو طالبانو په دې لاریونونو کې د یو شمېر ښځینه معترضو د نیولو اقدام وکړ او لسګونه یې په میاشتو زنداني کړې تر دې وروسته معترضو میرمنو د احتمالي خطرونو په منلو سره د خپلو اعتراضونو طریقه بدله کړه او هڅه یې وکړه چې په مختلفو لارو لکه په دیوالونو باندې د شعارونو د لیکلو په ناڅرګندو پوښل شویو ځایونو کې د اعتراضونو انځورونو او په ټولنیزو شبکو کې د کمپاینونو د پیلولو له لارې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې اعتراضونه وکړي او نړیوالو ته خپل غږ ورسوي.